آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درمان اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه لومړی به د خبرونو لنډیز واوري
پامپیو ایران په کابل کې د یو تروریستي برید مسؤول وګاڼه د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تروریستان باید د پټېدو خوندي ځایونه ونه لري او د هانګ کانګ حکومت د هغې قانوني لایحې پیشنهاد وزنډاوه چې پراخې مظاهرې را وپارولې
په قطر کې به د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه د جولای د میاشتې په اوومه او اتمه نیټه ترسره سي
لومړی به چې په راتلونکو څو ورځو کې خلیزاد قطر ته ورځي د خلیزاد او طالبان ترمنځ به د خبرو اووم پړاو پیلېږي
د خوست په زندان کې د یو شمېر بندیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی
نه پوهېږم بې غوري دی بس مدیر وکړه ځکه چې موږ ته خارج ته رونه کړو ضمانت نه دی روکړه او بل چې نه دی روکړه وه چې موږ دنې تداوی کړې وه
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او شیر غورځنګ صاحب تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تروریستان باید د پټېدو خوندي ځایونه ونه لري نوموړي دا خبره نن په تاجکستان کې د تعامل او باور پیدا کولو یا سیکا په نوم کانفرنس کې د وینا په وخت کې کړې ده په آسیا کې د تعامل او باور پیدا کولو یا سیکا په نوم دغه کانفرنس کې چې د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې رابلل شوی و د روسیې چین ترکیې ایران قزاقستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو ترڅنګ د آذربایجان صدر اعظم هم ګډون کړی و عبدالله عبدالله په دغه کانفرنس کې د افغانستان په استازیتوب وویل تروریستان باید د امن د خوندي ځایونو او د داسې وسایلو او ابزارو نه محروم شي چې تروریستي فعالیتونه ورباندې کوي او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید سیمه ییزه او نړیواله همکاري زیاته شي ځکه په یوازې ځان هیڅ هیواد نشي کولی چې د تروریستانو خطر له منځه یوسي
د هرات ولایتي شورا د غړو ترمنځ په خپل منځي شخړه کې دغه شورا 15 تنه غړي زخمي شوي دي دغه پیښه نن شنبه د هرات ولایتي شورا د مشر کامران علیزي او دغه شورا د بل غړي غلام حبیب هاشمي ترمنځ د لفظي شخړې له امله شوې ده د هرات ولایتي شورا یو غړي نجیب الله موهبي د امریکا غږ ته وویل د شورا مشر کامران علیزي غوښتل غلام حبیب هاشمي د ولایتي شورا له ودانۍ څخه وباسي خو د شورا د نورو غړو له خوا ورسره مخالفت وشو موهبي وویل وروسته د دواړو لورو ترمنځ د وهلو او ډزو له امله د دغه شورا د دوه تنو غړو عبدالرحمن مرادي او نور احمد حیدري په ګډون څو تنه ټپیان شول موهبي وویل د کامران علیزي ساتونکو بې له کومه دلیله د دغه شورا پر غړو غلام حبیب هاشمي عبدالرحمن مرادي وکیل احمد کروخي او احمد سردار بهادري حمله کړې او هغوی وهلي دي د هرات سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور لګولی دی چې دوه هفتې مخکې په کابل کې په بمی برید کې د ایران لاسو په دغه برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او څلور امریکایي عسکر ټپي شوي وو ښاغلي پامپیو په واشنگټن ډي سي کې په وینا کې په سیمه کې د څو بریدونو یادونه وکړه چې ایران پلوه کسانو کړي دي او په دغه ترس کې په کابل کې د جوزا د میاشتې د لسم تاریخ د بمی برید یادونه هم وکړه چې مسؤلیت یې طالبانو منلی وو بل پلو هغه کسان چې ویل کیږي چې د ایران د حکومت سره تړلی دي لندن ته څیرمه چاودونکي مواد ذخیره کول نیول شوی دي دا خبره د برتانیې یوې معتبرې ورځپاڼې په دې هفته کې کړې ده د ډیلی ټلیګراف د ورځپاڼې د رپورټ له قراره د لندن پولیسو په 2015 کال کې په څلورو ځایونو کې چې د لبنان د حزب الله په ملیشو پورې اړه درلوده حمله وکړه زرګونه خلطې امونیم نایتریت کشف کړل چې د بم په جوړولو کې استعمالیږي په داسې حال کې چې د برتانیې حکومت تر اوسه په دې باره کې څه نه دي ویلي خو کارپوهان وایي څلور کاله مخکې په لندن کې د دې موادو کشف د نورو ګروپونو په وسیله د ایران د تخریبکارۍ یو بل ثبوت ښیي
امریکا په منځنی ختیځ کې د تیلو په ټانکرونو د سعودي د تیلو په پایپ لاین او د سعودي په هوایی میدان باندې د حملو په ځواب کې د نړیوال ټولنې اتفاق ته سترګې په لاره ده. د پنځمه په ورځ دومان په خلیج کې د تیلو په دوه ټانکرونو د حملو نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر پاتریک شانهان د بین المللي ټولنې هماهنګي او توافق غوښتی دی. شانهان وویل موږ په منځنی ختیځ کې د بین المللي موقعیت سره مخامخ یو، دا د امریکا موقعیت نه دی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی که د 2015 کال د اتمی تړون سره نړیوال قدرتونه مرستونه کی تهران به د خپل پریکړه نواوړي او همکاري به کم کی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دا خبره په داسې حال کې کړې دي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا د عمان په خلیج کې په دوه ټانکرونو د بریدونو نه وروسته زور اخیستی دی. د دې خبر بشپړ راپورټ د خبرونو نه وروسته اورئ.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره چې دواړه نږدې ملګري بلل کېږي د خپلې زوکړې شپږ شپېتمه کالیزه لمانځلې ده. په چین کې د چارواکو پر شخصي ژوند زیات بحث نه کېږي او دا دولتي اسرار ګڼل کېږي. د کالیزه مراسم په تاجکستان کې د یوې سیمه ییزې غونډې په ترڅ کې اجرا شول. راپورونه وایي چې د روسیې جمهور رئیس د چین جمهور رئیس ته آیس کریم او د چین جمهور رئیس د روسیې جمهور رئیس ته چای ورکړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیونه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د هانګ کانګ حکومت د هغې قانوني لایحې پیشنهاد ځنډولی دی چې پراخې مظاهرې وپارولې. دا قانوني پیشنهاد وایي چې مشکوک مجرمین به د هانګ کانګ نه د محاکمې دپاره چین ته استول کیږي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د هانګ کانګ والي کیری لام نن د شنبې په ورځ وویل حکومت به د دې لایحې په باره کې هیڅ اقدام ونه کړي تر څو چې د ټولو ډلو سره یې مشوره نه وي کړې. په دغه مسلې باندې په تیرو دوو ورځو کې څو وارې په داخل کې د خبرو څخه وروسته زه اوس دا وایم چې حکومت پریکړه کړې ده چې دغه قانوني تعدیل اوس پریږدي. د ټولنې د ټولو سکتورونو سره خبرې پیل کړي، د دغه تعدیل د توضیح لپاره نور کار وکړي او د ټولنې د مختلفو اړخونو نظریات واوري. د هانګ کانګ والي تاکید وکړ چې حکومت باید د دغه قانوني لایحې په هکله د ټولو نظر واوري. د جمعې په ورځ سلګونو میندې او پلرونو د هانګ کانګ په مرکز کې غونډ سوي وه او د دغې لایحې او د هانګ کانګ د ښار د پولیسو د اقداماتو په ضد احتجاج وکړ چې د مظاهرو په دوران کې خلک نیولي دي. د هانګ کانګ والي چې په سخت جنجال اخته دی، دغه لایحه چې مشکوک مجرمین به د محاکمې دپاره چین ته استول کیږي او ډېر مخالفین لري، د جمعې په ورځ وځنډوله.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه د دې ساعت خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان پریکړه کړې ده چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځه برخه کې ایبولا په عامې روغتیا پورې اړه لري، خو بین المللي اندېښنه نه ده. د متخصصینو کمیټې خبرداری ورکړی دی چې کیدای شي د بودیجې کموالی د دې مرګانی وایروس د مخنیوي په چارو کې خنډ واچوي. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د 1400 زیات کسان د ایبولا د مرض له امله مړه شوي دي او همداشان 1000 کسه په دغه خطرناک وایروس باندې اخته دي.
د مکسیکو حکومت شپږ اویا کیوبایي پناه غوښتونکي دي چې پاس له ایالت نه بیرته هوانا ته ورستانه کړي دي. مکسیکو د امریکا سره ژمنه کړې ده چې د مهاجرو مخه به بندوي. واشنگټن به په نوي ورځو کې د مکسیکو اقدامات ارزیابي کوي. که ژمنې عملي نه شوې، مکسیکو منلې ده چې په 15 ورځو کې به د خپل مهاجرت په ټولو قوانینو کې تعدیل راولي. امریکا ویلي دي چې د امریکا د مکسیکو په اموالو به اضافي تجارتي تعرفې نه لګوي.
د چین په مرکزی او جنوبي سیمو کې نن هم شدید ورښتونه دوام لري. په تیرې وونه کې توپانونو او سیلابونو څخه باندې 16 کسان مړه کړي او څه کم 400,000 خلک یې بې ځایه کړي دي. د چین د عاجلو حالاتو وزارت د پنځمې په ماښام اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې 9300 کورونه نړیدلې او 3.5 میلیونه کروندې زیانمن شوي دي. په اوړي کې په چین کې شدید ورښتونه کیږي، کله ناکله ولسونو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړوي.
په الاباما کې د روان کال په سر کې د بړبوکۍ نه وروسته چې 23 په کې مړه شوي وو، ساینس پوهانو د سیمې د اوسیدونکو سره مرکې کړي دي چې معلومه کړي چې ولې دغه طوفان دومره مرګانی و. ساینس پوهانو د مرکو په نتیجه کې ویلي دي چې هر چا چې د راتلونکي طوفان خبرداری اورېدلی و کافي وخت یې درلوده ځانونه یې مسؤونو ځایونو ته رسولي او د خطر نه بچ شوي دي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې همدا اوس افغانستان د جنوبي افریقا او سریلانکا له استرالیا سره لوبه کوي. اکثره خلک د هند او پاکستان سبانۍ لوبې ته په تمه دي. د پاکستان، هند او سریلانکا د لوبډالو غنو میلوالو د جمعې په ورځ د انګلستان د منچستر په ښار کې په موسیقي او نڅاو پر روانو لوبو خوښي څرګنده کړې ده. پاکستان په نړیوال جام کې هیڅ کله هند ته ماتې نه ده ورکړې. د پاکستان د کرکټ چاچا یا کاکا وایي چې پاکستان به دا ځل تاریخي لوبه وکړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. هله د چی خبرونه تر پایه واوري. لومړی براسو دې رپورټ ته چې افغانستان او ایران د هلمند د سند اوبو د تړون پر عمل کولو موافقه کړې ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې دواړو خواوو د دې تړون د عمل کولو لپاره پر یوې طرحې موافقه کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
کابل او تهران د هلمند اوبو پر سر له اوږدو بحثونو وروسته توافق کړی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1415 کال کې د هلمند اوبو د ویش په اړه د ترسره شوي تړون د عملي کولو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش تړون د عملي کولو پر سر له ایراني لوري سره له شلو غونډو وروسته دواړه خواوې تیرونی په کابل کې پر یوې طرحې توافق ته رسیدلې دي. د اوبو د مدیریت په برخه کې د دغه وزارت سلاکار سلطان محمود محمودی امریکا غ غاښنا ته وویل په دې طرحه کې دواړو خواوو منل چې افغانستان د هلمند پر سیند د اوبو د اندازه کولو دستګاه ولګوي او ایران د دغه سیند له اوبو څخه په ناقانونه توګه استفاده بند کړي. ښاغلی محمودی زیاته کړه، د دې مسلې لپاره موږ شپږ میاشتې وخت ټاکلی دی چې په دې موده کې دا مکلفیتونه ترسره شي ترڅو د هلمند د معاهدې بشپړ تطبیق ته زمینه برابره شي او همداشان د دغه سیند له اوبو څخه دواړو هیوادونو ته د عادلانه او منصفانه استفادې زمینه برابر شي او اوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ تقابل پر ځای د همکارۍ او د پراختیا سبب شي. د همدې لپاره موږ د دې مسلې په اړه په یو میکانیزم توافق کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت سلاکار وویل چې افغانستان د هلمند د سیند د اوبو د اندازه کولو د دستګاه لګولو ته بشپړ چمتووالی لري او تمه یې خوده چې ایران هم د دغې موافقې له مخې په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ښاغلي محمودي پر وینا د معاهدې له مخې ایران په دریو برخو کې د هلمند له اوبو څخه د استفادې اجازه لري، خو اوس مهال دغه هیواد په شاوخوا سلو سیمو کې د دغه سیند له اوبو څخه ګټه اخلي. ایرانی رسنیو هم د دغه هیواد د برېښنا وزارت د چارواکو له قوله لیکلي چې دواړه خواوې تیرونی په کابل کې د هلمند پر سیند د اوبو د اندازه کولو د دستګاه د لګولو پر سر موافقې ته رسیدلې دي. د اوبو د چارو کارپوهان وایي چې په اوسنی وضعیت کې د هلمند د اوبو پر سر د کابل او تهران ترمنځ د 1415 کال د تړون تطبیق د افغانستان په ګټه دی. د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی مرستیال عبدالبصیر عظیمی امریکا غږ آشنا ته وویل ایران سو برابر زیات اوبه ترلاسه کوي ځکه چې په افغانستان کې بندونه بشپړ شوي نه دي، لکه د کمال خان بند. اوبه د ایران په لور روانې دي او ایران هر کال د 1 میلیون متر مکعب څخه سو برابر زیات اوبه لاسته راوړي او که موعده تطبیق شي دا د افغانستان په ګټه ده. کابل او تهران د هلمند د اوبو د ویش پر سر د 1415 کال په وروستیو کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې معاهده لاسلیک کړي چې لمخې به افغانستان په هغه صورت کې ایران ته هر کال 1 میلیون متر مکعب اوبو ورکوي چې په دغه سین کې د اوبو کچه 15.6 میلیارد متر مکعب ته ورسیږي. افغان حکومت وایي سره لدې چې اوس د هلمند د سین د اوبو کچه راټیټه شوې، له دغې اندازې سو برابر زیات اوبه هر کال ایران ته بهیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په قطر کې به د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه د جولای د میاشتې په 8 او 8 نیټه ترسره شي. د جولای تر دغه بین الافغاني غونډې ورست مخکې به د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد به هم له طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. د بلې خوا جمهور رئیس اشرف غني د سولې لپاره د شانګهای په کنفرانس کې سیمه ییزه اجماع غوښتې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د قطر پلازمینه به تر راتلونکې وی میاشتې د افغانستان د سولې په تړاو د دوو غونډو کوربه وي. یوه هم د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکراتو او دوهمه هم د بین الافغاني ناستې. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د اووم ځل مذاکراتو وروسته د طالبانو او نورو سیاسینو ترمنځ به بین الافغانی ناسته ښایي د جولای په 10 او 8 نیټه وشي. ژورنالیست اسد وئیدی چې د سوري خبرې تعقیبوي وای لا هم طالبان د افغان حکومت د استازو له حضور سره مخالف دي.
لومړی به چې پراتلونکو څو ورځو کې خلیزاد قطر ته ورځي، د خلیزاد او طالبان ترمنځ به د خبرو وم پړاو پیلېږي. له دې پړاو وروسته به د جولای له 10 تر 12 پورې په دغه ورځو کې لویه بین الافغاني غونډه کیږي، او دغه غونډې ته به افغانستان او د نړۍ نورو هیوادونو افغانان ورځي او له طالبانو سره به خپل نظر شریکوي. دغه غونډه په قطر کې کیږي، خو ټولې چارې د جرمني لخوا سمبالیږي او هر څه به د جرمنیانو په اداره او مدیریت مخ کې ځي.
د مسکو د ناستې په تعقیب په پام کې و چې د اپریل په میاشت کې د قطر بین الافغاني ناسته وشي، خو طالبانو د افغان حکومت د اوږد دست له امله دا ناسته ونه منله. طالبان او افغان سیاسیون بیا د مسکو په دوهمه غونډه کې د مې په میاشت کې سره کېناستل. زلمی خلیزاد له هم په افغانستان کې دی او د ناروی له استازي سره په کتنې کې ویلي چې ناروی هم د افغانستان د مذاکراتو په اړه تخصص لري. بین الافغاني مذاکرات د ناروی له ملاتړ هم ګټه اخیستلی شي. بلور ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قرغیزستان په بشکک کې د شنګهای غړو هیوادونو په ناستې کې د افغانستان د سوري په تړاو د سیمه ییز اجماع غوښتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې د امریکا تعهد یو سیاسي جوړجاړي ته د اعتبار وړ ده. موږ په ښه ډول د نړیوال اجماع په رامنځته کولو کې همغږي کوو.
ځینې څېړونکي سیمه ییز اجماع اړینه بولي.
د ولسمشر خبرې د شنګهای په کنفرانس کې د سیمه ییز اجماع په تړاو دا معنی درلودلی شي تر څو د افغانستان سولې مسله د سیمه ییز بود په درشل کې حل شي.
دغه ملکونه اړیکې لري، ارتباطات لري، مختلف سیاسی قوتونو سره په داخل د افغانستان کې همداسې په طالبانو باندې اغیز لري. دغه له خاطره دا اجماع کمې سراسي زموږ دا بهیر د سولې به ډیر ګړندی شي.
له وروستیو څو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې، خو هم افغانان تمه لري چې د سولې دا هڅې ډیر ژر یوې ډاډمنې بریا ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر سناتوران د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د افغان میرمنو پر غنده رول ټینګار کوي. د سنا د مجلس په غونډه کې د سولې له روانو هڅو هرکلی سوی، خو په دغه بهیر کې د میرمنو شمولیت مهم بلل سوی دی. نورحال پر رپورټ کې واوري.
په هغه استماعي غونډه کې چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو په کمیټه کې جوړه شوې وه، یو شمیر سناتورانو د افغانستان د سولې پر روانو خبرو اترو کې د افغان میرمنو په ګډون ټینګار وکړ.
دا یو باثبات افغانستان لپاره د افغان میرمنو توانمندي ډیره مهمه ده. ستاسې 50% نفوس د سولې له پروسې پاتې شوی دی، او د رهبریت او مشرۍ په برخه کې د دوی مهمه ونډه نه ده اخیستل شوې، چې دا د ناکامۍ په معنا ده. میرمنې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري، او باید په امنیت او اوږدمهاله سوله کې فعال حضور ولري.
سناتور بن کاردن وویل که د نړۍ په مختلفو برخو کې د مشکلاتو او ننګونو د هواري غوښتنه وي، نو باید میرمنې په اړوندو پروسو کې حضور ولري.
موږ په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره هڅه کوو، خو تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې په دې پروسه کې په فعاله توګه میرمنې دخیل کړو. او که موږ په هغه هیواد کې د سولې د راوستو غوښتونکي یو، موږ باید ډیر څه وکړو چې د ډېره وخته راهیسې زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
سناتوري شاهین وویل دا امریکا ته ښه موقع ده چې د سولې په هر ډول خبرو کې د میرمنو د ګډون لپاره هڅه وکړي.
What we have done in Afghanistan.
کومو وګورو چې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته موږ په افغانستان کې څه کړی، او زموږ او ناتو تعهد څه دی؟ یو تر ټولو مهم کار مو د ښځو د وړتیاو لوړول دي، او اوس داسې یو فرصت او موقع لرو چې افغانستان سره کار وکړو چې متيقن شو میرمنې د هغه هیواد مهمه برخه ده.
In the face of all the challenges Afghan women have seen.
په دې استماعي غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ څخه میرمن پلوشې کاکړ هم ګډون کړی و، د افغان میرمنو د ظرفیتونو او د دوی په وړاندې د شته ننګونو په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل.
نو مهمترین خبره دا ده چې د ښځو ونډه باید د سولې پروسې کې، او د ښځو ونډه یعنی کامیابی تر لاسه کیږي کده شو روان ده په دې سولې پروسې کې.
د امریکا سناتورانو وویل څیړنو خودلې د سولې په هغو پروسو کې چې میرمنو ګډون کړی حداقل تر 15 کلونو پورې پاتې شوی دی. په سوله او امنیت کې د میرمنو د ونډې په اړه د متحدو ایالاتونو ستراتیژي چې تېره اونۍ وړاندې شوې نه یوازې په امریکا بلکې په ټوله نړۍ کې له حکومتولۍ څخه نیولی بیا د سولې په هر ډول خبرو مدني فعالیتونو د دوی د وړتیاو په لوړېدو ټینګار کوي. د همدې ستراتیژۍ د عملي کېدو په څرنګوالي په سنا مجلس کې بحث وشو. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي کنړیوال قدرتونه د 2015 کال د اټومي تړون سره مرسته ونه کړي، تهران به هم د خپلې پریکړې سره همکاري کمه کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا د عمان په خلیج کې پر دوه ټانکرو د بریدونو وروسته زور اخیستی دی. د دې رپورټ تفصیل ګالیا رڼا نورسانی درکوي.
ورسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ایران د پنج شنبه په ورځ د عمان په خلیج کې د تیلو د دوه ټانکرو په بریدونو تورن کړ، د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو پریکړې ته په اشاره سره وویل که د اټومي تړون لاسلیکونکي مثبت ګامونه وانخلي ایران به هم خپلې همکاري کمې کړي.
واضح ده چې ایران شي کولای په ورخیزه توګه د غتړون ته متحد پاتې شي. حتمی ده چې باید د تړون ټول خواوې په عملی کولو کې ونډه واخلي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال موافقه غوښتنه وکړه.
مونږ په منځنی خریدس کې د یو نړیوال حالات وضعیت لرو. دا یوازې د متحده ایالاتو مسأله نه ده. زما او د سفیر جان بولټن او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو تمرکز د دې نړیوالې ستونزې لپاره د نړیوالې موافقې جوړول دي.
پاتریک شانن زیاته کړه چې د واشنگتن موخه دا ده چې د متحده ایالاتو پوځي قمندانان په سیمه کې د خپل ماموریت لپاره لازم سرچینې او ملاتړ ولري. د امریکایي پوز مرکزی قمندانې د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین له امله رامنځته شوې ده. په دغه ویډیو کې لیدل کیږي چې د ایران د سپای پاسداران پوز کښتۍ د تیلو انتقالونکو یادو ټانکرونو ته په نږدې کېدو سره له یادو بیړیو څخه د یو شي د بیلولو هڅه کوي. په امریکا کې منتقدین په دې باور دي چې که د ایران لخوا دا کړنې ادامه پیدا کړي نو ممکن د امریکا لخوا پر ایران فشار به نور هم زیات شي.
زه فکر کوم چې متحده ایالات لیوالتیا لري چې دا موضوع د مخامخ پوځي جګړې تر سرحده ونه رسیږي، خو هر څومره چې داسې پېښې کېږي د نفتو نړیوال بازارونه د ایران د کړنو له امله بې ثباته او تهدید کېږي. نو له همدې عمله زه فکر کوم چې پر ایران باندې د امریکا لخوا د مجازاتو د زیاتوالي امکان شته.
په تېرو څو میاشتو کې د فارس په خلیج کې پر ځینو تیل لیږدونکو ټانکرو بریدونه شوي دي. امریکا او ځینې عرب هیوادونه ایران تورنوي چې دا بریدونه کړي دي، خو ایران دا ټول تورونه ردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او د هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په 2011 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغانو شمیر 80 او په 2014 کال کې دغه شمیر 14 تر ټیټ شو، خو تیر کال دغه شمیر لوړ شو او د 29 قضیو په اړه رپورټونه ورکړل شول. نور حال زموږ د همکار په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د توطیو تیوري د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د زیاتېدو عامل ده. دوه کلن فرید باید د پولیو په مقابل کې واکسین شوی وای، خو د افغانستان د کلیوالو سیمو د زیاتره اوسیدونکو په څیر د هغه کورنۍ د توطیو په تیوري باور کړی او د هغه له واقعه کولو څخه یې انکار کړی دی. د دغه ماشوم تره احمد ولی وویل چې کله ډاکټرانو ورته د ګوزن په اړه خبر ورکړ نو هغه پښیمانه شو. هغه وویل اوریدلی یې وو چې دا د مسلمانانو پر خلاف یوه توطیه ده.
دوه کاله به یا یو څه کم یا یو څه بالا دی ولاړې دی نه ناست وو. موږ ته دا سړی یو پیدا شو، کوم وخت چې د ده پیدایش وسول زموږ دا توجه زما ختم دي، مثال ژوند تمه نه ورته.
دا واکسین د نه کولو له امله دغه ماشوم په دغه ناروغي اخته شو او اوس یو داسې مفلوج ژوند لري چې هیڅ درملنه نه لري. دا قدرت الله په نوم یو بل سړی چې د یوې ګزرن ځپلې ماشومې تر دې وویل
جلی برای پشو کار نکنیم پا پشو خمار نه پیسری نو ته بدم دوست شوالا پولا پراتا ده اخبارم باید لچنه شبخانه تا شپر روز وری بستر رو بیه.
طالبانو چې مخکې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د دغو پروګرامونو عملی کول محدود کړي وو وای چې اوس یې په دغو واکسینونو بشپړ بندیز لګولی دی. توندلاري او دینی عالمان خلکو ته وای چې د واکسیناسیون پروګرامونه دا ماشومانو د شنډولو لپاره یو لویدیزه توطیه او یا د لویدیزو او د افغان حکومت جاسوسانو لپاره یو پوښښ دی. د حضرت ولی په نامه یو واکسیناتور وویل
خلکو په خوا شام کاری کول نسبت هغه وخت اوس همکاري زیاته کمه شوې ده.
هغه همدارا زیاته کړه
چې د بیا ورځو مرلم په جواب کې راته وایي چې دوی سره په عذابو خو بیخي بیا ورکوونه تاسو موږ ته یو ډاکټر ویا ملا وایي ومې بیا نه ورکولې کله پیدا شي دوی څوک نه په عذابوي لکه قس چې موږ ته راځي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمو خلکو ادعا لري چې د پولیو واکسین د خنزیر د وینې ناپاکې ذرې لري چې په اسلام کې حرام دی. د روغتیا چارواکي وایي چې سږ کال په افغانستان کې اووه قضیې ثبت شوي دي چې ټولې یې په جنوب کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې دي. د عامې روغتیا سلاکار هدایت الله ستانکزی وایي چې طالبانو تیر کال کور په کور د واکسین پر کولو بندیز لګولی و چې زیاتره اغیزه یې کړې ده. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې د هغه په باور د پولیو د واکسین کارکوونکي د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د استخباراتو د ټولولو لپاره د پولیو له پروګرام څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بیا یې بهرنیو ځواکونو ته رپورټ ورکوي. د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د خلکو ترمنځ د پوهاوي زیاتوالی د دغو توطیو په شنډولو کې مرسته کوي. اسدالله چې په خپله ګزڼ وهلی او واکسیناتور دی هم ورته نظر لري.
زور ته وایم دغسې د په هغه وخت کې شاید مامور پلار نه پوهېدل یا بند کېدای شي چې د نورو د تبلیغاتو سره د نورو خلکو د خبرو سره چې دا داسې تاوان کوي دغه څخه نو کېدای شي چې بعد یې واکسین را کړي زه داسې ګزڼ ته اخیستم.
ستانکزی وایي چې په 2013 کال کې له 1 میلیون څخه زیات خلک محروم شوي دي. هغه خبرداری ورکوي چې که طالبان خپل بندیز ته دوام ورکړي نو له 2 میلیونو څخه زیات ماشومان به له دغو واکسینونو څخه بې برخې پاتې شي.
په آخره کې د سو خبرونو سرخط واورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو تور لګولی دی چې 2 هفتې مخکې په کابل کې په بمی برید کې د ایران لاس و. په دې برید کې 4 ملکی وګړي وژل شوي او 4 امریکایي عسکر ټپي شوي وو. ښاغلي پمپیو په واشنگټن ډي سي کې په وینا کې په سیمه کې د 2 بریدونو یادونه وکړه چې ایران پلاوه کسانو کړي دي او په ترڅ کې په کابل کې د جوزا د میاشتې د 10 تاریخ د بمی برید یادونه هم وکړه چې مسؤلیت یې طالبانو منلی وو. بل پلاوه کسان چې ویل کېږي د ایران د حکومت سره تړلي دي لندن ته سیرمه یې چاودونکي مواد ذخیره کړي وو نیول شوي دي. دا خبره د برتانیې یوې معتبرې ورځپاڼې په دې هفته کې خپور کړی دی. د ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې د رپورټ له قراره د لندن پولیسو په 2015 کال کې په 4 ځایونو کې چې د لبنان د حزب الله په ملیشو پورې اړه درلوده حمله وکړه. زرګونه خلطې امونیم نایتریت یې کشف کړل چې د بم په جوړولو کې استعمالیږي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تروریستان باید د پټېدو خوندي ځایونه ونه لري. نوموړي دا خبره نن په تاجکستان کې د تعامل او باور پیدا کولو یا سیګه په نوم کانفرانس کې د وینا په وخت کې کړې ده. په آسیا کې د تعامل او باور پیدا کولو په نوم په دغه کانفرانس کې چې د تاجکستان مرکز دوشنبه کې رابلل شوی و د روسیې، چین، ترکیې، ایران، قزاقستان او د تاجکستان د جمهور رئیسانو ترڅنګ د آذربایجان صدر اعظم هم ګډون کړی و.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري. بیا هم ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.